امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم سهار منک مرغه وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري
نن به په دوبۍ کې د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي روسیې د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راغوښتې ده چې په سوری کې د امریکا د هوایي برید په اړه خبرې وکړي او د معلولینو د اولمپیک په لوبه کې یو ایرانی باسکل چلوونکی د مسابقې په جریان کې مړ شوی دی
نن یک شنبه د 1395 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی اتوشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 19 کېږي د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به ووري چې د روزګان اوسیدونکي د لارو د بندیدو په وجه د بایو د لوړوالي د ستونزې څخه شکایت کوي افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسکونه خونځي د ناامنۍ له امله تړل شوي دي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال په نړۍ کې 800,000 کسان ځانونه وژني خو د روغتیایي چارو کارپوهان بیا وایي چې د ځان وژنې مخه نیول کېدای شي د راپورونه لږ وروسته اوري اول پوره خبرونه روخان نورزای وایي
السلام علیکم په دوبۍ کې بنند افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي په متحده عربي امارات کې به په دغه کانفرنس کې کورنۍ او بهرني خصوصي پانګه چونکي ګډون وکړي د اوبو او برېښنا د وزارت مرستیال امان الله غالب امریکا ژغ ته ویلي دي چې حکومت غواړي چې خصوصي سکتور په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګه واچوي تمه ده چې په دې کانفرنس کې به چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یو سایډي په همکاري جوړیږي د 240 موسسو او مرسته کوونکو ادارو استازي او د آسیا پرمختیایي بانک هم ګډون وکړي افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو نه شمیرل کیږي چې د برېښنا د تولید په برخه کې زیاتې سرچینې لري خو په اوس وخت کې افغانستان 1400 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې یوازې 310 میگاواټ برېښنا په افغانستان کې تولیدیږي او پاتې نورې له ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څخه واردیږي روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راغوښتې ده چې په سوری کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بریدونو په اړه باندې خبرې وکړي نور تفصیل د عاشق الله رحیم زوینه
دا سه فکر کې چې د سوریې د دیارالزور په سیمه کې په غلطۍ سره د امریکا هوایي ځواکونو د سوریې د پاوس په مرچلو بمباري کړې وي په دې بمباري کې د سوریې د حکومت اتیا عسکر وژل شوي دي د سوریې حکومتي ځواکونه په دیارالزور کې د داعش د وسلوالو سره جنګیږي د سیمې لپاره د امریکا د قومندانۍ په یو بیان کې راغلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د دیارالزور سره نږدې بریدونه کړي دي او دوی په دې باور دي چې الوتکو د داعش وسلوال د ښه ډېر وخت لپاره تعقیب کړي وه او بیا یې ورباندې بریدونه کړي دي په بیان کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي خو ویل شوي کله چې د سوری چارواکو ورته معلومات ورکړل چې احتمال شته هغه کسان او ګاډي چې دوی ورباندې برید کړی د سوری د پوځ وي نو دوی سمدستي بریدونه بند کړل په بیان کې راغلی دی چې په دیرالزور کې مخکې هم د امریکا په مشرۍ ائتلاف بمباري کړې دي په بیان کې دا ویل شوي چې تر برید مخکې د روسي چارواکو ته خبر هم ورکړ شوی و د روسیې د دفاع وزارت بیا ویلي دی چې د ائتلاف بمباري د دې ثبوت ده چې امریکا د دغه وزارت په قول په سرتنبګۍ د دین انکار کړی دی چې د روسیې د ځواکونو سره خپل اقدامات هماهنګ کړي اوس نو دا نه ده معلومه چې آیا دغه برید به په اوربند باندې چې څو ورځې مخکې ټینګ شوی تاثیر وکړي او کنه او بل دا چې د امنیت شورا به څه پریکړه کوي عاشق الله رحیم زوی امریکا غږ واشنگتن
خبرونو ته ادامه ورکوو او دا هم د امریکا د انتخاباتو خبرونه د هیلری کلینټن کمپاین هڅه کوي چې هغه امریکایان چې د رای ورکولو شرایط پوره کړي وي د رای ورکولو لپاره رجستر کړي د کلینټن کمپاین دا کار په غلطونه کې چې ویل کیږي په انتخابات کې به اساسي نقش ولوبوي د کور په کور ګرځېدو او ټلیفون له لارې پیل کړی دی همدارز کلینټن کمپاین ویلي دی چې تر اوسه پورې د امریکا په بیلابیلو ځایونو کې 15,000 رضاکاران پیدا کړي دي چې د انتخاباتو تر ورځې پورې به په بیلابیلو وختونو کې کار وکړي د کلینټن کمپاین ویلي دی چې د دوی هدف دا دی چې د انتخاباتو تر ورځې پورې 3 میلیونه کسان د رایه اچولو لپاره نمونه ولیکي او یا هم ژمنه وکړي چې رای به اچوي. او د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندي ډونالډ ټرمپ بیا پرون د ټکساس د ایالت د هیوسټن په ښار کې وویل چې غیر قانوني ماجر به پسې اخلي چې په امریکا کې خلک وژني او یا جرمونه کوي. ټرمپ وویل دغه سلسله باید چې ختمه سي، کله چې رئیس جمهور سوما دا به ختم سي زه ژمنه کوم. د ټرمپ غونډه په تلویزیون مستقیم خبرېدله، خو خبریالانو ته په غونډه کې د ګډون لپاره اجازه نه ورکول سوې. ټرمپ د یو داسې شخص مثال راوړ چې د ټکساس په آستن په ښار کې په غیر قانوني توګه اوسېدی او د جنسي تیریو تر لوسو په ډیرو قضیو کې نیول سوی و او په 3 کلونو کې 15 ځلې د امریکا نه ایستل سوی هم و. په خپلو خبرو کې ټرمپ زیاته کړه چې د هیڅ امریکایي ژوند نه باید چې د سرحد د نه کنټرول له امله ضایع سي. هغه وویل چې هیلري کلینټن چې کله د بهرنیو چارو وزیر وه نو په دې کې پاتې راغلې وه چې د مهاجرت قوانین عملي کړي. هغې وویل چې کلینټن د هغو ملکونو اتباعو ته د ویزې ورکول نه وځنډولې چې بیرته یې خپل اتباع چې امریکا ته په غیر قانوني توګه راغلي وه ومني. دغه غونډه د هغې ډلې لخوا تیاره سوې وه چې وایي د هغو کورنیو د حقوقو نه دفاع کوي چې د کورنۍ غړي د غیر قانوني مهاجر لخوا وژل سوي دي. د پاریس شهر ځینې برخې پرون ځکه تړلې وې چې پولیسو ته یو چا زنګ وهلی وو او د درواغو یې ورته ویلي وو چې په یوه کلیسا کې وسلوالو خلک برمته کړي دي. د ټلیفون وروسته پولیسو سمدستي ځانونه سیمې ته ورسوله، خو پولیسو په کلیسا کې نه خو داسې څوک وموندی چې برمته سوی وو او نه هم کوم وسلوال پیدا کړ. د ټلیفون وروسته پولیسو د کمپیوټر د هغه اپ یا پروګرام له لارې خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سن لو سیمې ته دي نه ورځي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وروسته بیا معلومه سوه چې په ټلیفون معلومات رښتیا نه وو، خو دوی په دې عملیات وکړل چې ځانونه مطمئنه کړي چې خطر دفع سوی دی. وروسته بیا په سیمه کې موټرو ته د تګ راتګ اجازه هم ورکړل سوله. او د پارالمپیکس یا معلولینو د المپیک په لوبو کې یو ایرانی باسکل چلوونکی هغه مهال مړ سو چې پرون د مسابقې په جریان کې په سړک باندې ټکر وکړ. د پارالمپیکس یا د معلولینو د المپیک نړیوال کمیټې ویل دی چې دغه باسکل چلوونکی بهمن ګلبر نژاد نومیدی او 48 کلن و. دا کمیټې ویل دی چې د پیښې سمدستي وروسته د روغتیا ډلې سیمې ته ورسېدله او ګلبر نژاد یې د روغتون ته انتقال کړ چې وروسته بیا ډاکټرانو اعلان وکړ چې هغه مړ سوی دی. د معلولینو د المپیک نړیواله کمیټه وایي چې دا د پارالمپیکس په لوبو کې لومړی کس و چې مړ کیږي. د تصادم علت معلوم نه دی او چارواک ویل دی چې د پیش په اړه به تحقیقات کوي. د پارالمپیکس د لوبغاړو د اوسېدو په ځای کې پرون د ایران بیرغ نیمه ځوړند وو او نن چې د دغو لوبو اخري ورځ ده، نو د لوبو د پای په مراسمو کې به خلک د بهمن ګلبرنژاد په یاد یوه شېبه سکوت یا چوپتیا هم وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو خبرونه هم د امریکا غا کاشنا را دونه واوردل. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:03 شولې. تاسو د امریکا غا کاشنا را دیو لمړنۍ نیم ساته سهارنې پښتو خبری خبرونه اوري او د هم د روان خبرونه لمړی مطلب. د روزګان اوسیدونکو د لارو د بندیدو په وجه د بیو د لوړوالي لستونز شکایت کړی دی. بلخوا د روزګان والی وایي چې د ولایتي مرکز ترینکوټ د امنیت لپاره یې جدي ګامونه اخیستي دي او د هغو پولیسو پر ضد به هم قانوني چلند کوي چې له مقاومت پرته یې خپل د مسؤلیت سیمې پرېښي دي. تفصیل یې د ضلع پوپل په راپور کې اوري.
د اروزګان ځای مقامات وایي چې د ولایتي مرکز ترینکوټ ښار امنیتي کمربند یې بشپړ کړی او د دولت مخالفین یې د ښار له دروازو څخه پر شا تمبولي. د روزګان والی محمد نذیر خروچی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ترینکوټ ښار د امنیت ساتلو لپاره پر موثرو لارو باندې کار لا هم دوام لري چې په بشپړېدو سره به د پوینه د ترینکوټ ښار امنیت ډاډمن سي. نوموړي زیاته کړه چې د دولت مخالفینو پر ضد ځپونکي عملیات لا هم دوام لري چې هوایی قوتونه پکښې ډېره برخه لري.
دا پتن مونږه دفع کوو د هغو تهدیدونو چې ښار دپاره بیا رانسي. هغه سیمې چې د روزګان د ترینکوټ د ښار دپاره لومړی امنیتي مهم کمربند و هغه تقریبا تکمیل سوی دی. د هغې په شاوخواو باندې اوس تصفیوي عملیات کېږي. پخوا چې کوم دښمن ښار ته نږدې و د هغو ساحانو ایستل سوی دی. انشاءالله په ښار کې امنیت اوس ډاډمن دی.
بلخوا د اروزګان ځایی اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت د مرکز او ټولو شپږو ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې د عامو خلکو پر مخ باندې هم تړل سوي دي. د گیزاب چوری خاص روزګان چرچنو د هراود او چنارتو ولسوالیو او مرکز ترینکوټ ترمنز تګ راتګ ل تیری وکال راهیسی ستونزمنو، خو تیر ورځ د ترینکوټ او د کندهار د شاولیکوټ ولسوالی ترمنز د کندهار روزګان لوی لار هم د دوهم ځل لپاره د ترافیک پر مخ وتړل سو. د روزګان والی محمد نذیر خروچی د لارو د امنیت په ساتلو کې د ځینو پولیسو پر کړونو نیواکه وکړه چې د پوینا تر امنیتی تصفیه وروسته به د پولیسو په لیکو کې جوړ اصلاحات رامنځته شي.
موږ د پولیسو په سیستم کې د سره د هغه ریفورم د کار کوو، هغه اصلاحات راولو چې هغه د ټولو هغه تهدیدونو ته چې دلته پیښ شوي وو هغه پیښه بیا د بل ځل لپاره تکرار نه شي. نو په دې برخه کې یو خپله په داخل د ښار کې دی، یو د ښار نه د باندې کمربند دی چې په دې ټولو کې به ټول امنیتي سکتورونه فعاله ونډه ولري او د خلکو د ډاډمن امنیت لپاره به دغه زمینه انشاءالله جوړوي.
د روزګان مرکز د ترینکوټ ښار له تیرو دوو اونیو راهیسې د درنو نښتو شاهد دی. د دې ښار اوسیدونکي د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د خوراکي او نورو اړتیا وړ لومړنیو توکو د کمښت او لوړې بیې د ستونزې سره هم مخ دي، خو چارواکي ډاډ ورکوي چې پوځي عملیات یې د دولت د وسلوارو مخالفینو پر ضد جاري ساتلی چې په ترڅ کې به یې د سیمې په امنیت کې بدلون رامنځته شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
اوس هم درنوندونکو په افغانستان کې د ښوونځیو د وضعیت په هکله راپور لرو. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسکونه ښوونځي د ناامنیو له وجې تړل شوي دي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد وایي د ښوونځي تر ډیره حده په هلمند، قندار، روزګان، زابل او غزنی ولایتونو کې تړل شوي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی په راپور کې اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په دې هیواد کې د جګړې له پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم ډېر زیان اوښتی. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال له 100 څخه ډېر ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي وو، خو سږ کال دغه شمېره نوره هم زیاته شوې ده.
په 1994 کال کې له 100 څخه ډیر ښوونځي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو له امله تړل شوي وو. په خواشینۍ سره چې سږ کال د دغو تړل شوي ښوونځیو شمېر زیات شوی دی. تړل شوي ښوونځي د هیواد په 30 ولایتونو کې دي او تر ډیره دغه ښوونځي په هلمند، کندهار، روزګان، زابل او غزنی ولایتونو کې دي.
خو ښاغلی مهرداد دا ونه ویل چې سږ کال څومره ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي. پوهنې وزارت د دې ښوونځیو تړل کېدل لوی ناورین یادوي او ټینګار کوي چې باید ژر تر ژره بیرته پرانیستل شي. دې سره هم مهاله په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پراختیا په برخه کې د قلم لار په نوم ټولنه وایي چې د دوی د څېړنو له مخې د مهال شاوخوا 1500 ښوونځي تړل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول عملیات په هغه ولایتونو کې چې هلته د دشمن فعالیتونه شروع دي تصمیم لرو چې د دوی ځال خراب کړو، چې خدای وکړي د مکاتبو دروازه خلاص شي او خلک هلته په ډیر هوسایی باندې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
د ناامنیو ترڅنګ په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون هم یو لویه ستونزه ده چې زده کوونکي ورسره مخ دي. د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ کندهار هغه ولایت دی چې زده کوونکي د کتابونو له کمښت سره مخ دي. د کندهار د پوهنې د ریاست سرپرست محب الله قادری ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت زده کوونکي له تیرو دوو کلونو راهیسې له یادې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. حسم وکړه چې په دې برخه کې د افغانستان د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته بیا هم ونه توانېدو. ښاغلی قادری بیا وویل چې دوی یاده ستونزه پوهنې وزارت له چارواکو سره مطرح کړي او هغوی هم ژمنه کړي چې ډېر ژر به یاده ستونزه هواره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 15 دقیقې شولې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 8 لک کسان ځانونه وژني. ځانوژنه د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کیږي، که خلک غریب وي او یا مالداره. اکثره کسان چې ځانونه وژني تنکي ځوانان او یا هغه کسان وي چې عمرونه یې د 20 او 30 کلونو په منځ کې وي. خو د روغتیا روغتیایي چارو کارپوهان بیا وایي چې د ځانوژنې مخه نیول کېدای شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کارل پرسن په دې راپور کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د نړۍ 15 په سلو کې ځانوژنې په هغو هیوادونو کې کیږي چې خلک پکې د منځنۍ کچې او یا د ټیټې کچې عاید ولري. د ډروتی پا په نامه یوه میرمن چې د خپل پلار د قبر په سر ولاړه ده، وایي هغه وړه ماشومه وه چې پلار یې خپل ځان وواژه. زه 9 کلن وم چې پلار مې خپل ځان وواژه. زه هغه د خپل ماشومتوب وروستۍ ورځ ګڼم، ځکه چې د هغې نه وروسته ما هیڅ وخت د امنیت او خوندیتوب احساس ونه کړ. ما نور هیڅ دا احساس ونه کړ چې نړۍ یو خوندي ځای دی. خلک باید هغه کسان چې خپل ځانونه وژني بې ننګه او ډارن ونه ګڼي، ځکه چې زما پلار ډېر زړور و. هغه په 2م نړیوال جنگ کې جګړه کړې وه. د میرمن پا پلار په واشنگټن ډی سي کې د آرلنګټن په هدیره کې ښخ دی. په دې هدیره کې اکثره هغه امریکایان ښخیږي چې د جګړې په دوران کې وژل شوي وي. پا وایي په 9 کلنۍ کې د پلار غم یې ډېر سخت و، خو تر هغې سخته بیا دا وه چې زوی هم 4 کاله مخکې ځان وواژه. د پا زوی پیټر 15 کلن و. هغه د ځان د حفاظت لپاره یو ټوپک اخیستی و، ځکه په کوم ځای کې چې دی اوسېده امنیت یې ښه نه و. پا اوس د خپل زوی تصویر ته ګوري او ژاړي. دا د پیټر په عکسونو کې زما تر ټولو غوره عکس دی، ځکه چې هغه پکې خندلې دي. زه په دې عکس کې د هغه شنې سترګې ګورم او هغه پکې ډېر دقیق ښکاري. زه فکر کوم چې هغه نړۍ ته په مینه ګوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 8 لک خلک ځانونه وژني. دا په دې معنی چې په هرې ثانیې کې یو کس ځانوژنه کوي. د ځانوژنې پیښه په کورنیو ټولنو او هر چا ډیره بده اغیزه کوي، خو د روغتیایي چارو کارپوهان بیا په دې عقیده دي چې د ځانوژنې مخه نیول کېدای شي. دوی وایي که چیرته حکومتونه د مخدره موادو او شرابو د استعمال مخه ونیسي، پرې نږدي چې وسلې د هر چا لاس ته ورشي، په ټولنه کې د ځانوژنې په هکله غلط فکرونه کم کړي او د هغو کسانو سره لازمې مرستې وکړي چې رواني فشار او نورې داسې ناروغۍ ولري چې خلک ځانوژنې ته مجبوره کوي، د ځانوژنې مخه به هم ونیول شي. پال جان فریدو په امریکا کې د رواني ناروغیو د یو مرکز مشر دی. دی وایي رواني ناروغي سرطان ته ورته یو ډول ناروغي ده چې مختلفې مرحلې لري. ډاکټر جان فریدو وایي کله چې یو کس د ځانوژنې پریکړه کوي، کولی شو د هغه شخص سره پرتله کړو چې د سرطان ناروغي پکې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې وي او نورې د ژوندي پاتې کېدو هیڅ چانس نه وي. Suicide is the ultimate stage 4 event. هغه کسان چې کوم جدي رواني ناروغي ولري او د همدې ناروغي لوجې ځان وژني، په دې معنی چې د ناروغي په 4مه او وروستۍ مرحله کې دي. ځان وژنه د ځینو ناروغیو وروستۍ کچه هم شمارل کېدای شي او ضرور نه ده چې یوازې رواني ناروغي دي ولري. میرمن ډروتی پا وایي ده چې پلار او زوی خپل ځانونه ووژنل، هغه دې ته وهڅوله چې مټې راونغاړي او د ځان وژنې د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړي. پا وایي که چیرته کوم کس په ژوند کې ستونزې ولري، ښه به دا وي چې مخامخ ترې وپوښتل شي آیا د ځانوژنې خیال خو به نه لري. ډروتی وایي دا سخته پوښتنه ده چې د کوم چا نه وشي، خو دومره سخته به نه وي چې د هغه په جنازې ورشي. میرمن ډروتی هیله لري چې د ځانوژنې په هکله د مبارزې له وجې به یې خلک دا درکړي چې د ځانوژلو مخه نیول کېدای شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دروندونکو، وخت په واشنگټن کې د شپې 8 بجې او 9:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوږیستئ. کچه هم د افغانستان د کورنیو او ملي دفاع وزارتونه د هغو جنرالانو، جګپوړو امنیتي قمندانانو او مسؤلینو شمیره نه ورکوي چې په تیر یو کال کې د وسلوالو مخالفینو په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. خو دومره مني چې یو شمیر جنرالان په هدفي بریدونو کې وژل شوي او غټ دلیل یې ماینونه دي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان په راپور کې اوري.
د کورنۍ چارو وزارت ننګرهار د پخوانی امنیت قومندان مل پاسوال زړور زاهد فاتحه د کابل د عیدګاه په مسجد کې واخیسته. د ننګرهار وژل شوی پخوانی امنیت قومندان زلور زاهد لاختر یو ورځ مخکې د تیر یک شنبه په ورځ د ننګرهار د حصارک پولیسوالی کې چې د وسلوالو مخالفینو د زپل لپاره تللی و وژل شو. د عمل پاسوال زلور زاهد له وژل کېدو وړاندې په کابل کې د ملي دفاع وزارت دروازې ته مخامخ په یو ځانمرګي برید کې هم افغان امنیتي ځواکونو ځینې جنرالان له لاسه ورکړل. دا په تیر یو کال کې د هدفي وژنو لړۍ ښیي، خو د کورنۍ او ملي دفاع وزارتونه په هدفي بریدونو کې د وژل شوو مهمو امنیتي غړو شمېره نه ښیي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان وایي زیاتره مهم امنیتي غړي د ماینونو په واسطه له لاسه ورکړي دي.
په دې وروستیو کې هغه زیات تلفات چې د مونږ قوتونه ورکړي دي اکثرا د ماین له چاودنې دي زیاتره، نو په دې هکله باندې لازم اقدامات او لازم تدابیر نیول شوي دي. زیاتره پېښې چې اوس کېږي په مخامخ جګړه کې دښمن خپل توان له لاسه ورکړی دی، اکثره ځایونو کې دښمن له ماین استفاده کوي او د ماین د جوړولو لپاره هم زموږ تاسې نږدې همسایه ملکونو له لارې نه په ډېر ارزانه او په ډېر اسانه طریقه سره کولی شي دوی له دې وسلې نه استفاده وکړي.
دفاع وزارت هم مني چې په تیر یو کال کې ځینې جنرالان په جګړه کې وژل شوي دي، خو د لوی درستیز په وینا جنرالان عیناً د سرتیرو په څیر د جګړې په ډګر کې دي. لوی درستیز وایي د پوځ رهبري د سرتیرو ترڅنګ ده او د وژل شوو جنرالانو غچ به اخلي. د ملي دفاع وزارت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز قدم شاه شهیم مني چې څو جنرالان یې په اردو کې له لاسه ورکړي دي.
جنرالای زیادی را هم از دست دادیم در سالهای گذشته.
په تیرو کلونو کې مهم زیات جنرالان د لاسه ورکړي، خو دښمن ونتوانې چې خپلو ناوړو موخو ته ورسیږي. په همدې تیر کال کې هم زموږ جنرالان شهیدان شول، خو باور وکړئ چې ستاسو امنیتي ځواکونه د هیواد د دفاع لپاره هر ډول سرښندنې ته تیار دي. د جنرالانو شهادت د امنیتي ځواکونو د کمزوري کېدو لامل نه ګرځي، بلکې لا یې انګېزه لوړوي، د غچ اخیستنې روحیه پکې پیدا کوي او د تحرک لامل ګرځي.
د نظامی چارو کارپوهان وایي دا چې د جګړې شدت زیات دی او وسلوال مخالفین تر ډیره له ماینونو کار اخلي، نو دې کار امنیتي ځواکونو ته سختي پیدا کړې دي. د ننګرهار د پخواني امنیت قومندان زلور زاهد وژنې په ټولنیزو رسنیو کې زیات غبرګون درلود او آن په خپل ولسمشر غني د هغه تابوت او کوته پورته کړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او د همدرنونکو د روان خبرونې ورسته مطلب. مشهور امریکایي ډرامه لیکونکی ایډوارډ ایل بی له یوې اوږدې ناروغۍ نه وروسته د 80 کلونو په عمر مړ شو. په مکړې د ای پی خبري اژانس رپورټ تفصیل ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
ډرامه نگار او لیکونکی ایډوارډ ایل بی چې درې ځلې د پولیټزر پرایز په نوم د ادبیاتو مشهوره جایزه ګټلې وه، دوو ادبي لیکنو هغه ته په نړیواله کچه شهرت وروباخه. لومړی لیکنه د هو از افرید اف ورجینیا اولف یا له ورجینیا اولف نه څوک ډارېږي، او دوهم د ډیلیکیټ بیلنس یا یو نازک تعادل تر عنوان لاندې چاپ شوه. ایډوارډ ایل بی چې د جمعې په ورځ د نیویارک په ختیځ کې په خپل کور کې مړ شو، له اوږدې مودې نه د شکرې ناروغي درلودله. نوموړی چې د امریکا په معاصر تاریخ کې یو ستر ډرامه لیکونکی او ادیب ګڼل کېده، څو کلونه مخکې د جراحي عملیات کړي وو. ایډوارډ ایل بی وصیت کړی وو چې له مرګې وروسته باید دا نوټ یا یاداش خپور شي: ټولو هغو خلکو چې زما د نوم او لیکونو په ژوندي ساتلو کې ونډه اخیستې، زما شکریا او زما مینه دي ومني. وروسته له هغې چې په 1928 میلادي کال یعنی 1200 هجري شمسي کال کې هو از افرید اف ورجینیا اولف کتاب چاپ شو، ایل بی د معاصر نسل د ستر ډرامه نگار لقب وګټه. په دې کتاب کې هغه د 19 میلادي پیړۍ مشهوره انګریزه افسانه لیکونکي ورجینیا اولف چیلنج کړی و. په همدې کتاب باندې دوه مشهور فلمونه په 1928 میلادي یا 1250 هجري شمسي کال کې جوړ شول. ایل بی چې د خپل ژوند تر 80 کلنۍ پورې لیکنې کولې، ټولې دیرش ډرامې ولیکلې. زیاتره تیمونه او پلاټونه د امریکا پر کلتور، دین، واده، د اولادونو پر روزلو او د ټولنې د بډای او شتمنې طبقې د تکلف نه ډک ژوند پر شاوخوا باندې متمرکزې وې.
او اوس هم د خبرونو لنډیز په دوبی کې بنن د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنی کنفرانس پیل شي. په متحده عربي اماراتو کې به په دغه کنفرانس کې کورنۍ او بهرني خصوصي پانګه اچوونکي ګډون وکړي. د اوبو او برېښنا د وزارت مرستیال امان الله غالب امریکا ژغ ته ویلي دي چې حکومت غواړي چې خصوصي سکتور په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې پانګه واچوي. تمه ده چې په دغه کنفرانس کې به چې د امریکا د متحده ایالتونو د پرمختیايي ادارې USAID په همکاري جوړیږي، د 240 موسسو مرسته کوونکو ادارو استازي او د آسیا د پرمختیايي بانک استازي هم ګډون وکړي. افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو نه شمېرل کیږي چې د برېښنا د تولید په برخه کې زیاتې سرچینې لري، خو په اوس وخت کې افغانستان 1400 میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې یوازې 310 میګاواټ برېښنا په افغانستان کې تولیدیږي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راغوښته ده چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بریدونو په اړه خبرې وکړي. داسې فکر کیږي چې د سوریې د دیر الزور په سیمه کې په غلطۍ سره د امریکا هوایي ځواکونه دي د سوریې د پوځ په مورچلو باندې بمباري کړې وي. په دو بمباریو کې د سوریې د حکومت اتیا عسکر وژل شوي دي. د سوریې حکومتي ځواکونه په دیر الزور کې د داعش د وسلوالو سره جنګیږي. د سیمې لپاره د امریکا د قمندانۍ په یو بیان کې راغلی دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د دیر الزور سره نږدې بریدونه کړي دي او دوی په دې باور وو چې الوتکو د داعش وسلوال د ښه ډیر وخت لپاره تعقیب کړي وو او بیا یې ورباندې بریدونه کړي وو. په دغه بیان کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. د هیلری کلینټن کمپاین هڅه کوي چې هغه امریکایان چې د رایې ورکولو شرایط یې پوره کړي وي د رایې ورکولو لپاره راجستر کړي. د کلینټن کمپاین دا کار په ویلتون کې کوي چې ویل کیږي په انتخاباتو کې به اساسي نقش ولوبوي. د کور په کور ګرځېدو او ټلیفون له لارې دوی کوشش کوي چې دغه خلک راجستر کړي. همداراز د کلینټن کمپاین ویلي دي چې تر اوسه پورې د امریکا په بېلابېلو ځایونو کې 5000 رضاکاران پیدا کړي دي چې تر انتخاباتو تر ورځې پورې به د ورځې په بېلابېلو وختونو کې د دوی د کمپاین لپاره کار وکړي. د کلینټن کمپاین ویلي دي چې دوی هدف دا دی چې د انتخاباتو تر ورځې پورې 3 میلیونه کسان د رایې اچولو لپاره نومونه ولیکي او یا هم ژمنه وکړي چې رایې به اچوي. د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ بیا پرون د ټکساس ایالت د هیوسټن په ښار کې وویل چې هغه غیر قانوني مهاجر به پسې اخلي چې په امریکا کې خلک وژني او یا جرمونه کوي. د پاریس د ښار ځینې برخې پرون ځکه تړلې وې چې پولیسو ته یو چا زنګ وهلی و او د درواغو ورته ویلي وو چې په کلیسا کې وسلوالو خلک برمته کړي دي. د ټلیفون نه سمدستي وروسته پولیسو ځانونه سیمه ته ورسوله، خو پولیسو په کلیسا کې خو نه داسې څوک وموند چې برمته سوی وو او نه هم کوم وسلوال پیدا کړ. او د پارالمپیکس یا معلولینو د المپیک په لوبو کې یو ایرانی باسکل چلوونکی هغه مهال مړ شو چې پرون یې د مسابقې په جریان کې په سړک باندې ټکر وکړ. د پارالمپیکس یا د معلولینو د المپیک نړیوال کمیټې ویل دي چې دغه باسکل چلوونکی بهمن ګلبرنژاد نومېدی او 43 کلن و. دا کمیټې ویل دي چې د پیښې سمدستي وروسته د روغتیا ډله سیمې ته ورسېدله او ګلبرنژاد د روغتون ته انتقال کړ چې وروسته بیا ډاکټرانو اعلان وکړ چې هغه مړ شوی دی. د معلولینو د المپیک نړیواله کمیټه وایي چې دا د پارالمپیکس په لوبو کې لومړی کس و چې مړ کیږي. د تصادم علت معلوم نه دی او چارواکو ویلي دي چې د پیښې په اړه به تحقیقات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم درنونکو د نن ورځې د هوا اټکل په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.3°C. په کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 8°C. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 6°C. په مزار شریف کې به د تودوخې لوړ درجه 10°C په 25 وي، هلته به هم اسمان شین وي. په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 8°C. په خوست کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 2°C. په کندز کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 6°C. په پېښور کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 10°C. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به اسمان وریج وي، د تودوخې لوړ درجه 1°C. پندې سره درنوونکو د امریکا غا غشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطلب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. نیم څه وروسته هم بیا د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو خدمت کې حاضرېږو. د خپل راډیوګان تر څنګ اوسئ. لنډې ټکو کې درې خبرې کوو.